پیښور کې د ماسپخین یو بجې شور دونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ټولنیز پروګرام د مشال مرکه دروړو خبرونه له بوریوال کاکړه.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر کورنۍ وای د کراچۍ په جیل کې د هغه ژوند ته خطر دی. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تاجکستان ته تللی او د عراق په سرشار بغداد کې پر درانه امنیت لرونکي ګرین زون راکټونه وشتل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر کورنۍ اندېښنه لري چې د کراچۍ په جیل کې د هغه ژوند ته خطر دی نو ځکه دی خوشی کړل سي. د نموړي میرمن سایره علي وزیر د دسمبر پر 6 مشال راډیو ته ویل چې میړی ورته په پټه لا یو روغتون څخه ټلیفون کړی وو، ورته وویل چې ژوند یې خوندي نه دی او چارواکي شای ووایي چې د زړه یا لبلی ناروغي مرسو. د هغه په وینا میړی د زړه بیماری نه لري او که هر زیان ورته ورسید ریاست به یې ذمہ‌وار وي. خو په کراچۍ کې د پولیسو یو افسر د نمونښ خپرولو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې علي وزیر یې د عادي معاینې لپاره هسپتال ته بیولی وو او روغ جوړ دی. علي وزیر چې د دسمبر پر 14 د ریاست پر خلاف د خلکو د راپاڅولو په تور په پېښور کې پولیسو نیولی وو. د خیبر پښتونخوا په سواد کې چارواکي وایي چې یو مور او لور وژل شوی دی. د سواد تحصیل مټي د پولیسو مشر ډي اس پي زرباد شاه د دسمبر پر 6 مشال راډیو ته وویل چې په چپریال بالاسور کلی کې د یوې ښځې د خپل میړه سره د طلاق پر سر شخړه روانه وه. د نموړي په وینا دا ښځه دوه ورځې مخکې د حکومت د ساتنې له ځایه یا دارالامان څخه کور ته ستنه شوې وه چې هلته د یک شنبې یا اتوار په ورځ ناوخته د خپلې مور سره یې ووژل شوه. پولیس ویلي چې په دې تور یې د دې میرمن میړه خسر او لور د وسلې سره نیولی دی. د پاکستان سینټ سیکرټریټ د دسمبر پر 6 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر کلسوم پروین له کورونا وایرس مړ شوی ده. هغه تیر میاشت په هسپتال کې بستر شوی و. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 4,50,978 ته رسیدلی دی. د کورونا په اړه شمیرې خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې د دسمبر تر 20 پورې په دې کې د دغه وایرس 4,500 فعال کیسونه موجود وو. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله تاجکستان ته تللی. د نوموړي دفتر نن د دسمبر پر 20 په یو خبر پاڼه کې ویل چې ډاکټر عبدالله به نن د تاجکستان چارواکو سره د سیمه ییز ثبات او سولې په اړه خبرې وکړي. نوموړی تر دې مخکې ازبکستان، ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په لړ کې د سیمه ییزو هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره سفرونه کړي. د امریکا کانګریس مشران د کورونا وایرس ځپلي اقتصاد سره د مرستې لپاره د نږدې 900 ډالرو پر پلان سلاسه شوي دي. د دې پلان تر مخه به ډیرو خلکو ته 600 ډالر ورکول کیږي. امریکا تر دې مخکې هم خپلو اړمنو وګړو ته پیسې ورکړې وې، خو دا پیسو د پخوانیو هغو نیمایی کیږي. همداراز به دا ځل بیروزګار سو خلکو ته د هفتې 300 ډالر ورکول کیږي چې تیر ځلی 200 ډالر وو. د عراق په بغداد کې پر درانه امنیت لرونکي ګرین زون راکټي برید شوی دی. په دې برید کې په نړیوال زون کې د امریکا د سفارت ودانۍ او د استوګنې سیمې ته لږ زیان رسیدلی دی. د خبرونو پای
مشال لړیو خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. د بشري حقوقو فعالانو پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا تر هغه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر د ژغورنې لپاره شور جوړ کړ چې دغه کورنۍ وویل لومړی ته په زندان کې خطر دی. علي وزیر 15 ورځې مخکې د ریاست خلاف د خلکو د هڅولو په تور نیول شوی او دا مهال د کراچۍ په یوه زندان کې دی. دغه میرمن مشال لډیو ته ویلي ویره لري میړه به د زړه درېدو یا کومې بلې ناروغۍ په بهانه په زندان کې ووژل شي. خو د سند پولیسو ویلي چې علي وزیر روغ رمټ دی او ژوند ته خطر نشته. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر کورنۍ داوا کوي چې په زندان کې د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د وزیر میرمن سایرا علي د دسمبر په 6 ماښام نه وخته مشال ریډیو ته وویل چې میړه یې ورته یوه ورځ مخکې د زړه ناروغۍ او د درملنې له یوه هسپتاله ټلیفون وکړ او ورته ویل چې په پټه د یو چا له موبایل ورسره غږیږي. د هغې په خبره نوموړي ورته زیاته کړه چې ژوند یې په خطر کې دی.
د موسم مطالبات نه یې سره منلي، هغه د خپل کار ده. خو علي چې کومې خبرې کولې نه دا معلومات کېدل چې علي سره حالات ټیک نه دي روان. پرون هغه ډېره یک منټ خبره کړې، ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړې ده. خو دا هر کېدې چې ما جان ته خطر شته چې د کوم حالات فارین روان دي. دی علي د اواز نه خو دا پته لګېدا چې لکه علي اولته کې ان سیف ده. نو څه خبره چې کرایسیس مړ نه شو تر دا موږ الریډي ډېر پرلس جنوزې چګي د فکرما علي هلکا فلکا زدا شوګر شتا هلکا فلکا د پريشر هي هلکا فلکا شتا خو علي هیڅ ځا بيماري نشتا بالکل چوستا. علي شپ فوټبال پلیر دا او اوس فوټبال صبح شام کوي چې ترګه ټایم ته ملو شي خپل اکټیویټیز نه دا فوټبال کوي شي چې هارت پیشنټ یا فوټبال نشي کوي یا هارت بیت دره چار نه کوي.
پولیسو علي وزیر د دسمبر په 19 په کراچۍ کې د زړه ناروغي او مرکز ته وړه او ویلي دي چې هغه جوړ دی. د کراچۍ د ختیځ ضلع دوه لړپړو چارواکو د دسمبر په 6 مخصوصن مهال د نوم نه خودو په شرط مشال رډیو ته وویل چې پر وزیر هیڅ تشدد نه در شوی او روختون ته د عادي معنی لپاره بیولې او چې بیا یې زندان ته بوت. پولیسو علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې نیولې وو او ویلي دي چې دا کار د سند پولیسو په غوښتنه کړې. د سند پولیسو ویلي چې پر نوموړي د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې په مهال د ریاست پر ضد د وینا په تور پرچا دایره شوې ده. پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور رد کړی دی. د سند پولیسو د دسمبر په 19 علي وزیر په کراچۍ کې د ترګرې ضد عدالت ته وړاندې کړ او قاضي د پلټونو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. سایرا علي وزیر وایي میړه باید په جسمانی ریمانډ ورنه کړل شي ځکه چې هغه کوم جرم نه دی کړی. نوموړی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او په سند کې د حکمران ګوند پیپلز پارټۍ له شریک مشر بلاول بټو زرداری څخه د نوموړي د راخوش کېدو غوښتنه وکړه.
زه بلاول د عمران خان نه یم چې داسې په اعتبار کې چې کاس یو سي اور بیا هغه تان کې د نه د دې خبر نه اوسې دا د خبر وکی پولیس ول له ټول معاملات نه پرېږدي. موږ ډېر کتلې دي تفتیش دوران ملزم رشي اور بیا هغه چې د انسان مرشي بیا نشرتلا دا اوس څنګه کې حساب سي د پارلیمنټریان دا اور د تفتیش کې د ته هټ کړي په نو دو دا خو موږ لکه موږ د پرادر د بزاتې کې حساب چې د کوم څه لري لورته اور بیا سزا د تاسې ملاوي چې کوم د حق نه ده. زه دا ته وایم چې دا انصاف وکړي ما خو ملاقات حق ده ځکه چې زه کور ولا نه ده ټول کارته درته درته ما څه بول کړو د سیاسي اکټیویټیز کې ورک ده. خو زه هم چې کوم راسه متلاګي زه چې د خبره چې څوک پارم سره ور وی کاغه بلاول وی هغه فوج وی کاغه عمران خان وی چې پارم سره ور وی د خبره دره مشکل نه ده د لهجه تر خاطو
د علي وزیر د پلار او ورونو په ګډون د کورنۍ یو شمېر غړي په جنوبي وزیرستان کې د ترګرې په محل وجل شوی. نوموړی د شپږو بچو پلار دی. هغه د بشري حقوقو د یو فعال او سیاستوال په توګه د امنیتي ځواکونو په پالیسۍ او نیوکې کوي او د همدې خبرو له وجې تر دې مخکې هم زندان ته لیږل شوی و. مشال ریډیو د سند چارواکو سره په دې اړه رابطه وکړه خو هغوی خبرو ته زړه ښه نه کړ. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ محسن داوړ ویلي د سند اطلاعاتو له وزیر ناصر حسین شاه سره خبرې کړې او هغه د غورزنګ د یو بل غړي اسف مسید ته له علي وزیر سره د ملاقات اجازه ورکړې ده. د نوموړي په وینا ورته ویل شوی چې علي وزیر جوړ دی. داوړ د دسمبر په 20 مشال ریډیو ته ویل
ما د منیسټر سره رابطه وکړه. هغه دا سه کیسه کیسه نشته خو دلته خو وایس او یې کدا څه تسلی غواړه یې نو یو کس راولېږي او هغه د خپل سترګو ویني. نو بیا مونږ د کراچۍ پیټي ملګر سره ما رابطه وکړه. اغي بیا یو الک نمبر اخ هغه ما دي ته ورولې غنو نو هغه بیا د سره ملاو شو خطا سلیو کړه هغه وخت ټیک ټاک ته خو دا د ځان له کمرو ور کړی دا
په همدې حال کې د علي وزیر درا خوش کولو لپاره سیاستوالو د بشري حقوقو ادارو اوازونه پورته کول پیل کړی دي. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن د دسمبر په شلمه پر ټوئیټر خبر کړی بیان کې ویلي چې د پارلمان دی غړي سره په داسې سلوک خفه دي او هغه باید ژر تر ژره خوشی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم د دسمبر په شلمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په زندان کې د علي وزیر ژوند ته خطر دی او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداري ورکړي چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري. د بشیر ګواخ رپورټ د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر د دسمبر پر 14 په پیښور کې نیول شوی. په همدې ورځ د دې غورزنګ مشر منظور پښتین پر ټولو پښتنو غږ کړو چې د وزیر د خوشی کولو لپاره مظاهری وکړي. په دې لړ کې د پاکستان او افغانستان په ګڼو ښارونو کې احتجاجونه روان دي. پرون په جلال آباد کې خلک راوتلي ول او د پاکستان حکومت د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کوله. په دې اړه د سهار ګل امیرزی رپورټ اورو چې د لارونوالو په شور پیلېږي.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې د پښتون ژغورنې غورزن نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشی کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبه په ورځ په خبر کې پاکستانی پولیسو ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور د چې څمو د مخ کې کراچۍ کې وی ولسی غونډه تا د پاکستان د دولت او پاوس پر ضد پارون کې خبرې کړې دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګیدلی تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپل سیمو کې د امن او خپل حقوقو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبه په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د دې اعتراضي غونډې یو برخوال شریف الله ناصری وایي د پاکستان د پارلمان د یو منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
ګچ علي وزیر نیولې یو ټولنیز او سیاسي فعال د دې نیونه غیر قانوني شکل باندې موږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کو د یو ملت په توګه ژوند کو.
په ننګرهار کې د شن به د ورځې اعتراضي غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په خبرګون کې رابللې دي. تر دې مخکې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پر ګڼو ښارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورزنګ د دې مخکښ مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پولیسو په سواد کې د دوو خزو په وژنه تورن درې کسان نیولې دي. وژل شوی خزې مور او لور وی لوري غوښتل خپل مېړه طلاق واخلي چې لوجه شخړه رامنځته شوه. پولیس وایلی لیمل شو کسانو پلټنې روان دي. په سواد کې چې د خزو حقوقو فعالانو په خبره دا کال یو ډیر خزې وژل شوې دي. د اکثرو وژل شو خزو قاتلین نیول شوي او په زندانونو کې دي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
د سوات تحصیل مټي پولیس مشر ډي اس پي پیر زر بادشاه مشال ریډيو ته ویلي چې د ایتوار په ورځ ناوخته مټه چوپريال بالاسور کې په کور دننه وسلوالو هغه واده شوی خزه چې د میړه سره په طلاق شخړه روانه و سره د مور وجلې. دوی په وینا وجلې شوی خزه دوه ورځې وړاندې د پولیس ساتنې زید دارالامان څخه بیرته کور ته راغلی و. د وجلو په تور کې پولیسو د هغه میړه سخر او لیور نیولی او د غیرت په نوم مقدمه درج کړې ده.
موږ یې تلو شو چې دا شنه یاره په کور کې د ځان نه وجهي شي ویل شي پوری کور د موږ پولیس ټیم دا زما په څیر کې چې موږ څه پرې نه مازه په نو کار کړو سلیم خان نو استیګیشن ان چارج اون سر خان یې سړی دا لاړو مو خیرا دا د چې موږ کوم ځوان کې تر شي ویل نو مازه خان چې څه پرې نه مازه کړه پاتې شي.
پس وخت کې د خزو حقونو ټولنې دی اویکننګ یو مشر شمشیر علي وای چې دا پیخه په دی وجه ډیر د افسوس ته چې وجل شي خزو د حکومت نه د تحفظ لپاره غوښتنه هم کړې و.
دا ډیره یو د افسوس خبره ده چې هغه تحفظ مو ورګي هغه د تحفظ فراهم نشي او دا غو ژوندۍ چې کومه ده هغه ختم کړی شي. په دې باندې منګه د ډیر زیات د تشویش زر کا دا تاسو ته پته ده چې په دې کال کې دا پیښې چې کمی دي د دې تعداد چې کم دی ډیر زیات سی وخت کم چې د انساني حقوقو لپاره ارګنایزیشن د ادارې کار کې اغوله په کار دي حکومت لا او پولیس لا ډیپارټمنټ چې کم دی په دې کې دا په کار دي چې یار په دې باندې په سختۍ سره اکشن واخلي چې کله مجرمان ته سزاګانې واورول شي نو په دې شي کې به کمی راشي.
په سواد کې د ښځو د حقونو ټولنه د اویکنینګ تر مخه دغه پیښې سره سخت کال یو ډیر ښځې وجلې شوې چې پکې 22 د غیرت په نوم وجلې شوې ولې د سواد پولیس دغه شمیره یولس خای. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د زینو سیمو سیدونکو مشال ریډیو تویلی چې اکثر وخت د خزو پشناختی کارډونو پردی خلک سیم کارډونه موبایل سیم کارډونه راوباسي چې د کورونا لپاره دغه کار لوی سردردی جوړ کړی ده. دا مسله دومره لویه ده چې اند یو پولیس چارواکي د مور په نوم هم خلکو سیم کارډونه راوستلي. چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره هڅه کوي او خلکو کسانو ته به سزا ورکړي. چارواکي دا هم وایي چې د صوبې یو کس کولی شي یوې ځانګړې شمیرې ته په زنګ وهلو معلومه کړي چې په شناختي کارډ یې کوم بل چا سیم کارډ راوستلی او که نه. دا نیسی اجمل رپورټ.
دا خبر پختونخوا په بیلابلو سیمو کې ځینې خلک او په ځانګړي توګه خزي دا شکایت کوي چې په شناختی کارډونه یې په غیر قانوني توګه یو شمیر موبایل سیمونه راوتی دي. د پاکستان د قانون لمخې یو تن په خپل شناختی کارډ له 500 زیات موبایل سیمونه نشي راوباسلی. د جنوبي وزیرستان په تویخله سیمه کې بارام دوتانی د دسمبر په 6مه مشال ریډیو ته ویل چې سوروز مخکې خپل مور لا سیم اغستو نو په دکان کې ورته معلومه شو چې لوړان دی نه د مور په شناختی کارډ له 500 زیات سیمونه راوباسل شوی دی.
ما خپل مورکی بولې و د خان توري مې لکه په نامې باندې مې لمبرې راېستلې. عام چې کله وروسته د وتر د ناغه ما ته ویل چې د تا د مور په نامې خو نمبرې پوره دي لکه 15 سیمونه کلاو دي په مخ کې پیچلېږي. ما هم څنګه خبره ده چې مزال تعلقه مونږ کور زنانه کورونو نه بار نه دی وتلې دلته 15 سیمونه په نامې باندې بیا مې خپل د وتر سره رابطه کړې او شاته کمپنۍ والو سره لکه چې دا لکه مونږ نشو کولای لکه ویل چې هغه خپل میټریک یا ګوته نه لګولې کنه لکه دا سیستم څوک نشي کولای لکه مونږ په علاقې کې سیمونه نتورک به حال نه دی او دا زمونږ د زنانو په نامو باندې سیمونه چلیږي. دا خو به مونږ ته غټه ستونزه پیسي هلته خلک پی غلط کارونه پی کوي یا غلط خبرې پی کوي هغه به لانجې به مونږ ته جوړي مونږ به خبر.
بارام د تانی ویل روانه دسمبر میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې د خلکو په شناختی کارډونو په غیر قانوني توګه د سیمونو اغستو خلاف د احتجاج پر مهال پولیس او پوسټ خپل د ستونزه وړاندې کړې وه او هغوی ورسره د هوارولو شمنې کړې وي. دوتانی وایي دا یو داسې مسأله ده چې د ښځو په برخه کې د ټولنیزو بندیزونو د کلتور لوجه پی اکثره خلک خاموشه پاتې شي. د بل چا په شناختی کارډ د سیم راوباسلو مسأله یوازې په قبایلي ضلعو کې نه ده. په مردان کې سمرین خان ام له دې ستونزې سره مخ شوې ده. هغه وایي په شناختی کارډ یې شاوخوا 11 سیمونه راوتي وو او بیا د هغې په بندولو کې ډېر وخت ضایع شوی وو.
داسې چلو چې ما نوې سیم مې ځان لرو باسو نو چې زه سیمونو والا دکان ته لاړم نو هغې ماته وویل چې ستا په نوم خو بلا نمبرې دي راوتی دي. نو بیا زه ډېره پریشان وم چې خدای زه څوک یم. بیا زه لاړم یو فرینچایز ته بل فرینچایز ته د کمپنیانو هغه سیمونه مې هغه بند کړل لکه دې کې زما بلا روزې ضایع شوې. خو بس په هره کې چې بیا هغه سیمونه رااله بلاک کړل نو زما په شناختی کارډ باندې ما ځان له نمبر رو باسو.
دغه وړاندې د ډیرا اسماعیل خان په درزنده سیمه کې خلکو له پولیسو سره د غی په شناختی کارډونو په غیر قانوني توګه د سیمونو اغستل کېدو خلاف شکایتونه ولیکل. د دې سیمې د پولیسو مشر یا ایس ایچ او فواد خان وای د خلکو له دې مسلې خبر دی او دا یې تر پوزي چارواکو نورو اړوند ادارو رسولی ده.
اول خو خبر دا د زما د مور خپل 15 سیمان وتلی دي. د مور خو اوس مرجر سوی دی نوې نوې پولیس او نظام دی او دا خو مطلب مور سره سهولیات نه سره چې ټریس کول سو سایبر کرایم او پی ټی ای زاب دا مور متا تخلو کاغو چې مور سره مرسته وکول دغه افسرانو نوټس کې دغه کړی دي سیار د مور علاقې کې دغه سي 400 دی هغه باندې ته خلک پسې لګیا دي. مور افسرانو هم خپل دې سوې پکړې دي آرمی تم په نوټس کې ور کړی دي سیار دغه ول سره رزلټ راو باسي اورال علاقہ کې ډیر زیات مسله ده. ما تا ته مثال ده
په پېښور کې د یوې موبایل کمپنۍ د دوکان مالک جلال وایي که د چا په شناختی کارډ نورو خلکو سیمونه راوباسلي وي او بندول یې غواړي نو باید د هغه موبایل سیم فرنچایز یا دفتر ته ولاړ شي او خپل شناختی کارډ له ځان سره یوسي.
دلته هو کس شراشی سم لانو دلته بایومیټریک ډیوایس یې هغه په ذریعہ چې کوم دینو سم روزی کوته لګی او اکثر دا څوک چې دا فراډ موډ کوي نو اکثر دا سی چې هغه کوته ته لګی سر وته یې دا نت ورک خراب دی یا تاسو مثلا تاسو کوته نه لګی دا نو بیا سبا راشه سبا دوباره بیا کوته لګی نو بیا به سم روزی نو اکثر هم دا شاندو کې هغه یو سم رو بس یا هغه بیا سیټ تک یو بیا یا روز کې تقریبا یو سم روزی تقریبا 12 غنټې بعد بیا بل سم روزی
په خبر کې خبريال جاوید عزیز بیا وای په غیر قانوني توګه یا د بل چا په نوم اغستل شوی سیمونه اکثر پترهګری یا نورو جرمونو کې کارول کیږي او بیا لدی وجه امنیتی ادارو ته هم په اصلي مجرم نیولو کې مسأله وي
مختلف افیسز کې یا یو فرانچایز کې خپل شناختی کارت سبمټ کړي سکین کاپی یا فوټو کاپی غلط استعمال کیږي په جرایم کې په ټیررزم کې دغه استعمال کیږي دا چې ډیر کیسز دي چې پولیس چې کوم تفتیش کوي په هغه کې اسم تورسي نو معلوم شي چې هغه چرته غریب سړی دی یا داسې بے تعلیم سړی دی چې داغه صرف شناختی کارت غلط استعمال شوی دی نو هغه ځکه کې بیا پولیس ته مشکلات ورته راپیښ شي
د پاکستان مواصلاتو ادارې یا پی ټی ای ویان خرم علي مهران بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ډیرا اسماعیل خان کې په غیر قانوني توګه د سیمونو رابستو مسأله تر ډیره هواره کړې ده هغه زیاتوي چې دوی د دې ستونزې ختمولو لپاره د پوهاوی پروګرامونه هم کوي
په پاکستان کې بغیر له بایومیټریک سیم نشي راوتلې ځینې عناصر په غیر قانوني توګه د سیمونو راويستو په کار کې ښکېل دي هغه چاله پیسې یا د بل څه لالچ ورکړي او شناختی کارت غیر قانوني استعمال کړي زموږ د دې خلاف اقدام دا وی چې موږ د شکایتونو په نتیجه کې سروي او پلټنې وکړو کله دا ثابت شي چې دا د فراډ یا دوکي کار دی او په غیر قانوني توګه سیم راويستل شوی دی نو به اف ای ای د هغه دکان یا دفتر خلاف کاروایی کوي
خورم علي مهران زیات کړه کڅوک په خپل نوم یا شناختی کارت دراوستل شو سیمونو په اړه معلومات کول غواړي نو خپل موبایل نمبر دې په پیغام یا میسج کې خپل شناختی کارت نمبر به لډه شاولي کی او په شپک شپک اته دی ولېږي نو ورته به ټول معلومات تر لاسه شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یبش
د چارواکو د بیا بیا اعلانونو باوجود د کبری ضلع په ځینو سیمو کې انټرنیټ او موبایل سیستم لا هم فعال نه دي په ځینو ځایونو کې خو خلک د موبایل په سیګنل پسې د غرونو سرو ته خیږي د حکمران ګوند طریق انصاف غړي وایي امنیتي ځواکونه هم د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د موبایل او انټرنیټ خدماتو په برابرولو تحفظات لري تفصیل د مجید بابر په رپورت کې
تحریک انصاف حکومت وائی جی پزم شو قبیلی د لوکی ولستا د انټرنیټ 3 او 4 جی سہولت زکن ور کوي چې امنیتی داری پر تحفظات لري د دسمبر په شلمه له مشال لري سره په خبرو کې په قامی سملاکی د خیبر قبیلی ضلعي استازي او پزم شو سیمو کې د حکومتي پروژو د عملی کولو د کمیټې غړي اقبال افریدی و ویل
د 3G یا د نت خام مسله دا هغه د سکیورټی فورس سره ریلیټډ خبره ده او قبایلی علاقو کې د ملیټنسی نه پس د امن لپاره دا وی چې کوم سټرګل او مهنت او خواري ده او پاږي کې دا وی چې کوم ابزرویشن دي نو هغه د ټول نه مستی ده که چې په قبایلی علاقو کې د 3G د او 4G د دشګر دو په خپل منځ کې د رابطو کې کوم د سبب جوړیږي چې دا غیر نه به د امن د خرابېدو لکه
خو په زم شو سیمو کې د وسوالو پر رد پاکستان پوز یو شمیر عملیات کړي او د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو نه پس په وار وار حکومتي او پوځي مشرانو داوی کړي چې قبایلی سیمې یې له وسوالو پاکی کړي د ترهګرۍ پر ضد یې بریا ترلاسه کړي او په سیمه کې یې امن پر ځای کړي خود شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي مدني فعال نظام داوړ وایي چې هم د دغه وادو په بنیاد قبایلی ولس پولیسي متاستانې شوي
کما آنلاین کلاسز دی پټول پاکستان کې خلک اخلي اړ یو چې کوم قبایلی سټوډنټان دي کوم د تاسو نه باندې سره باندې دلته کې نه او د ملک نورو خورونو کې سربک ویل اوس نو واپس راغلي دي نو د اړ یو 1.3 4 جی یا واتس اپ پنځه یا زوم یا آنلاین کلاس پنځه نو د اړ یو تعلیم هم خراب دي ایوانو کوم زمون خاط خاط چې په دې کې دي زمون کوم چې مزدور کار خلک دي هغه خپل مور پلار خپل کور ودانې سره خپل مسلمانو بچو سره باندې په ویډیو کانفرنس باندې په ویډیو کال باندې خبرې کړل او دا چې کسان هم شته چې مور او پلار یې مړ شي او دا چې کسان هم شته چې هغه بچي چې مرام شي هغه غریبان یې ونی ویني
تر لسیزو پوری د وفاق د انتظام لاندې د پاتې کېدو وروسته قبیلی سیمې له دوو کالو راهیسې د خیبر پختونخوا سره زم شوې دي. د انضمام نه وروسته قبیلی ولس ته د بنیادي سهولتونو ذمواري د صوبایي حکومت هم جوړیږي، خو په صوبایي سملې کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي او د انفارمیشن ټکنالوژۍ په اړه د قائمه کمیټې غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، څو میاشتې مخکې په قبیلی ضلعو کې د 3G او 4G او انټرنیټ د سهولتونو د نشتوالي په اړه پیش کړل شوی قرارداد اسمبلی په متفقه توګه منظور کړی، خو هیڅ عمل درآمد پرې ونه شو.
بنیادی خبره دا ده چې عمران خان صاحب وزیر اعظم چې زمونږ د هغه هم اعلان کړی دی، زمونږ سی ایم صاحب هم وخت په وخت اعلانونه کړي دي، خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا څو میاشتې مخکې 3G او 4G مطلب د انټرنیټ په حواله سره چې په قبایلي علاقو کې چې چرته موبایل نیټورک نشته هلته د نیټورک ورکړېدل شي او قبایلو ته د نیټ سهولت ورکړېدل شي 3G او 4G. هغې په حواله سره ما یو قرارداد هم پیش کړ په صوبایي اسمبلی کې چې هغه بیا منظور هم شو په متفقه تور باندې. هغې نه پس بیا د نن پورې وفاقي حکومت په دې شي باندې هیڅ غرض هیڅ عمل نه دی کړی او موږ چې د چا سره هم خبره شوې ده، زمونږ چې نور زمونږ ایم این اے صاحب یا نورو ملګرو د چا سره خبره شوې ده، هغه دا خبره کوي چې په قبایلي علاقه کې دلته د سیکیورټي د واجنه زمونږ چې کومه ډیفنس منیسټری ده د هغه د هغه اجازت نه راکوي او موږ دلته نیټ نشو لګولی.
په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د بشري حقوقو کونسل انټرنیټ ته لاسرسي بنیادي انساني حق ګرځولې. د دغه راپور لمخه انټرنیټ د یوشتمې پیړۍ تر ټولو جدیده او طاقتوره میډیا ده او په موثره توګه د بیان د ازادۍ د بنیادي انساني حق د اظهار لپاره انټرنیټ بنیادی ضرورت ده. او کوم ریاستونه چې خپل ولس ته دا سهولت نه ورکوي په اصل کې د بنیادي انساني حقوقو نه سرغړونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې پراتلونکو څو ورځو کې ښایي د دې هېواد په میدانی او هم غرنیو سیمو کې یخنی لا ډیر شي. په خیبر پختونخوا کې بیا روغتیا پالان پر خلکو غږ کوي چې ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې دوی په خبره په هسپتالونو کې وار له مخه د ځای او د عملې کمی ده، ځکه چې د کورونا ناروغان پکې بستر دي. تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان دا موسمیات محکمه پوینا راتلونکو لس ورځې پس یعنی د دسمبر میاشتې په اخر کې د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم ډیر یخیږي او حرارت په میدانی سیمو کې منفی ته درغورځېدو امکان دی او واوره به هم ډیر زیاته کیږي چې له وجې به دا ځل یخنی ډیر زیاته وي. او د دې د رپورت تر مخه خوښه سلويخ کاله پس په دومره زیات یخنی د پاکستان په میدانی سیمو راځي. دا چې د دې سب وجوهات کې دي شي نو په خور په هنتون ماحولیات څنګه کې اسسټنټ پروفیسور ډاکټر اسف خان مشال لیډو ته ویل،
د کلایمیټ چینج ست چې موږ په پښتو کې اقلیمی بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب هوایي تبدیلی وایي، دا دې ته وایي چې په یو علاقې کې لانګ ټرم ټرندز د موسم څه دي. نو اوس که تاسو وګورئ په ټول دنیا کې رو رو درجه حرارت کوم دی هغه زیاتیږي لګیا دي او ګلوبل وارمنګ څه چې موږ عالمی ګرمایش ویو هغه رو رو زیاتیږي لګیا دي. او دې دی وجه موږ چې کوم کلایمیټ چینج دی یعنی اقلیمی بدلون دی هغه روان دی. نو یو طرف ته خو هر کال درجه حرارت چې کوم دی هغه رو رو زیاتیږي، خو بل طرف ته کله کله داسې هم شي چې دی نیچرل ویریبلټی دی وجه څه چې موږ قدرتی تفریق ویو هغه دی وجه یخنی کله زیات راشي. نو دا یو قدرتی عمل دی، خو د سره سره قدرتی طور منی کال په کال سنه سفر کرات لشي او د جمی موسم کې یخنی زیات دی شي. خدا دا چې اسمان باران سمره وریږي یا خاص کری موږ چې کوم شمالي علاقې دي الته واور سمره وریږي او دا چې کوم یخ هواګانې وي دا یو خاص سمت ناراضي پاکستان ته نو هغه سره چې کوم دی نو دا په جمی کې درجه حرارت کمې دي شي. نو اې دې چې کوم مین وجه ده هغه دا نیچرل ویریبلټی ده ست چې موږ قدرتی تفریق ویو په موسم کې.
طبی ماہرین پولیس غږ وکړو چې باید احتیاط وکړي، ځکه وړاندې نه د کرونا وبا د ناروغ لوجې روغتونونو کې ځای نشته دی او د عملی او د سہولیاتو وړاندې نه کمی دی. دی وایي چې دا سیخ موسمونو کې د ډیر عمر خلک او خاص کر ماشومان د سا د نمونیا او دغه شان د یو شمیر ناروغو سره مخ کېدې شي، نو باید ځان ګرم وساتي. پېښور لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر اسفندیار بیٹنی په دې حق لا مشال لیډو ته وایي
په هغه کې موسم یخي کې لګي د مشر اوسم په هسپیټل کې داسې کنډیشن دا چې آیسولیشن بیډز او وارډز سمره موږ جوړ کړو، هغه اور برډن دی بیډز تقریبا اکوپای شوې دي. نو هغه لپاره او هسپیټل خو کوشش کوي لګیا دا چې موږ نور بیډز هغه کو راوړو او دې هغه کې کووډ مریضانو لپاره مختص کوم خوغه پر وسایلم پکاري.
دا موسمیت محکمه دا تازه رپورت تر مخه دا دسمبر 10/28 نیټه نه با دا سایبری یخ هواګانی هندستان او پاکستان تر داخليږي چې لوجه به درجه حرارت تر منفی راکوزي دي شي، او دغه شان په غرض سیمو کې هم د زیات وور وردو امکان سرګن کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
او سوریدونکو د مشال مرکه 19 پروگرام د دیونه په خبرونه کې چې ګلیاز جوړ کړی دا بعد په خور پونتون د سیاسي علوم او د څنګه د مشر ډاکټر عبدالروف د ژوند او کار پاړه د خبرې ووري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدمونو اوردونکو د مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی ژوند او کار په اړه به له هغوی خولي واورو. نن را سره پر پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتلی شخصیت پروفیسور ډاکټر عبدالروف صاحب ملمه دي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ډاکټر صاحب ستاسو کوم منګ کار او هغه ګورو هغه یو پوره یو لوی فیرست را سره دار مخامخ را سره پروت دی، خو کله زمنګ درنو اوریدونکو ته وای چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زما تعلق د مردان سره دی. مردان خار کې یو علاقه ده، په هغه کې زیږیدل ما او الته کې مې سبق ویلی دی، او بیا دا هغه نه پسته دی بیا مختلفو نورو ځایونو کې مې سبق ویلی دی، په خبر کې اسلام آباد کې او لاهور کې.
په لومړني ځکه لکه تاسو خپل علاقې نه کړی دی او بیا د پاکستان په نورو برخو کې تاسو پاتې شئ؟
جی، پرایمری سکول زمونږ خپل کوڅه کې یو سکول، ګورنمنت پرایمری سکول، پاره کې به موږ پټاک باندې کې ناستو، هغه ځای کې سبق ویلې، بیا دا غې نه پست یو بل های سکول، بیا د ایوب خان پورتو کې کمپریهنسیو های سکول جوړ شو په مختلفو ضلعو کې به یو یو سکول. نو په مردان کې دغه سکول نو بیا د لسم جماعت ما دا غینه پاس ک، بیا د لسم می د اسلامي کالج په خور کې وویل، او سوار لسم می بیا په ایډورس کالج په خور کې وې، او ایم ایم ای په پاکستان سټډیز او پولیټیکل ساينس کې د په خور پونتون نو کړ، او ایم فل او پی ایچ ڈی می بیا د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد نو کړ، او د عربی یو ډیپلوما چې زما د پی ایچ ڈی د تھیسیس د پاره
لاہور نوکلا. ڈاکٹر صاحب څنګه تاسو ویلی تاسو د ټاٹ سکول نه؟
صاحب زه خپل ځان زه خپله خوشبختی بولم چې ما ته دا توفیق ملاو شو چې ما د دې هر څه باوجود سبق ویل، او ډېر به داسې خلک وي چې هغې ته کېدی شي په دې ټاټ باندې هم د سبق ویلو موقع نه وي ملاو شوي او هغې به محرومه پاتې شوي. نو زه په دې باندې ډېر زیات شکر ادا کوم چې ما ته داسې استادان ملاو شو چې په دغه هر حالت کې هغه موږ ته سبق خود او موږ یې د دې جوګه کو چې د ژوند باره کې سوالونه راپورته کو او د ژوند د تیرولو سما ته ګوره طریقہ اغاز تک.
ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا وه چې تاسو په کوم وخت کې زده کړې کولی؟ نو کوم هغه وخت راوالو اتیایما او اویایما لسیزه کې تاسو زده کړې شروع کړې، او اوس کوم موجوده حالات ته موږ ګورو، نو تاسو زیاتره د زده کړو هغه چې دغه د سیاستو سره تړل شوی، نو تاسو څه فرق ګورئ په پخوانی هغه کې او وسنی حالاتو کې؟
دا فرق داسې ظاهره خبره ده چې د وخت سره تبدیلې خو خامخا راځي.
بالکل.
نو په څه سیزونو کې خو زه چې ګورم دغه وخت چې د کوم دغه د 1900 چې کوم دغه د ورځې دي او بیا د نوي او بیا ورپسې، نو په اولو کې خو د سیاسي ګوندونو د سیاسي شخصیتو ترمنځ یو سخت دریزو او یو بل خلاف د احتجاجونو هم کول، او یو بل او هغه د هغه یو سیاست چې هغه د نظریه تحت کېده. بیا د هغه نه پس داسې ورځې رالې چې په دې سیاست کې د یو بل د زغملو موقع هم رالله، او سیاسي مشران یو بل ته ځای ورک سپیس ورک. خو د بده مرغه نن سبا د یو څو کلونه درې څلورو کلونه بیا واپس مونږه مغه زړه طرف ته روان یو، کوم چې د بدقسمتۍ خبره ده چې دا غینه مونږ یو پر خلاص یو خو بیا هغه طرف ته روان یو.
لکه تاسو د هغه وخت اني شاهد مې تاسو خپل هم کتلې هم دي ته برازو، خو زمون درنه وريدونکو لکه تاسو په شخصي ژوند کې هم غلري چې تاسو په د کوم کوم زینو کې پاتې شي وي د لکه د خپل ملک د بهر نه جرمني کې د نور کوم ملکونو کې؟
جی زه ماټیکل زه په پاکستان سټڈی سنټر کې استاد هم، په دغه ورځو کې ما د ایچ سی د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن دا اړه ما ته د پوسټ ډاک لپاره فیلوشپ ملاو شو. نو زه جرمني ته لاړم، هغه ځکه چې ما نه هم یاشتې یو پروفیسر سره کار وکړ، او په دغه دوران کې ما ته موقع ملاو شو چې د جرمني په یو سو یونیورسيټو کې ما د خپل موضوع سره متعلقه الټکی لیکچر ورکړلې. بیا دا غوینه پستا ما ته نور داسې موقع ملاو شو چې زه خپل کار په مختلفو کانفرنسونو سیمینارونو کې پیش کم. په هغه کې یو ترکی دی، او په هغه کې بیا د شانتي یونایټډ کینګډم دی، هغه ځای کې ما خپل کوم کار هغه ما پیش کړی شو. نو دا غزا ما
تاسو په سلواکی پاتې شوی؟
تاسو پراګ ته هم راغلی مو سلواک ته. سلواک ته اصل کې زما د پی ایچ ډی سکالرشپ شو هغه وخت کې د پاکستان کلچرل سکالرشپ وو. نو سلوواکی ته زما سکالرشپ شو پی ایچ ډی، خو ما هغه زه هغه ته لاندم ځکه چې ما هغه وخت کې نوې نوې واده کړې و او دا راته مناسب نه ښکارېدل چې یاره
گرانه و تاسو ته
د خپل پرواله نه لرم.
نو تاسو دا ویل چې تاسو پراکټ راغلی یې
دا غي وجه دا و چې زما سوچ دا و چې پی ایچ ډی خو زه کوم، نو زه خو 15 کال یا 10 کال یا 15 کال خو زه بهر يم، او زما کور والو څه ګناه کړی دی چې هغه دې فوتن کی.
صحیح. ډاکټر صاحب تاسو ټول عمر کتابونو سره تیر شبې دی، اوسم تیریږي، دا سی کتاب چې تاسو وسه پوری تاسو د ذهن او زینه چیرې دا کتاب هر وخت لکه تاسو خلکو ته خپل شاګردانو ته هم ریکومند کوي چیرې دا کتاب خامخا لوستل پکاري؟
تاسو دا غواړئ چې کوم کتاب زو هم چې دا لوستل پکاري؟
او چې کوم کتاب او کتابونو سره دا تاسو ډیر تاسو وسره ډیر واپس تکی ډیر دا کنه
دې له سره زه چاته یو کتاب چاته هم نشم ویلې، هغه وجه دا ده چې زما د شاګردانو پس منظر مختلف دي. نو زه دې ته ګورم چې زما شاګرد پس منظر څه دی، او دا هغه مسله څه ده، او دا هغه مسلې سره متعلقه چې بیا په هغه کې زمونږ مفکرینو یا غټو خلکو کوم خپل تجربات نه چور په کتاب کې لیکلي، نو زه ورته هغه لکه تجویز کوم. لکه مثال په تور باندې چې د کوم عمر طالب علمانو سره مخامخ یم، هغه دغه د 15 کلن یا 18 کلن یا دغه د ټین ایجرز والا کسان یا دغه نه پستا، او په دې کې د خپل چاپیر چل په بنیاد باندې ډېر زیاتې مسلې وي، او د دې سره هغه کسان چې کوم د مختلفو د خپل تعلیم نه پس مختلف مسائل سره مخامخ راځي، نو زه عموما هغه ته یو کتاب تجس کوم چې هغه د هندوستان یو عالم دین مولانا وحید الدین خان لیکلی دی، او هغه هغه کتاب ورته زه تجس کوم چې هغه هغه کتاب وګوري.
د زدکونکو پورې خبر رااله ډاکټر صاحب، ستاسو څومره پی ایچ ډی چې کوم غدي او دغه شانې د تیسیز شاگردان دي چې تاسو دا غنه تیر شوی دی، او څنګه به هغه چې کله خپل د ډاکټریټ یا ډاکټری کړي د نو څنګه محسوسه کړي؟
زما خپل موضوع خو د سوشل پولیټیکل تھاټ وو، یعنی په پاکستان کې د نن نه چې دی زمونږ پاکستانیانو کې هغه مفکرین دي دانشورانو چې هغه د مختلف موضوعاتو سره د غی خیالات او تصورات سړي پدغه منځ کې یو عالم دین دی چې دا غنوم مولانا امین حسن اصلاحی دی، نو ما خپل مقاله چې دا هغه په هغه باندې لیکلې ده.
ها، او څومره ستاسو شاګردان دي د پی ایچ ډی؟
دی وخت کې ما سره درې شاګردانو خو پی ایچ ډی مکمل کړی ده.
صحیح ده.
او درې شاګردان داسې دي چې دا غي اغي خپل تیسس سبمټ کړی دي، او د یو پکې په دې را روان میاش کې به داغه دفاع وشي، هغه د ټوبیکو اینڈ پالیټکس باندې هغه دا تیسس دي، او دا شانته تقریبا 15 کسانو ما سره انفل کړی دي، او سب پیزیش کسانو ما سره د ایم ایٹی سیس کړی دي.
ډاکټر صاحب، که تاسو موږ د مقالې یا د پبلیکیشنز کومو ګورو ډیر لکه په انګریزي کې واستلګ رینج اف غدي موضوعات دي مختلف دي، یو پکې چې کوم هغه ته کیږي کوم وګورو د پاکستان لکه د سیاسياتو په برخه کې وګورو، نو یو موضوع تاسو دا پکې راخسته ده چې په پاکستان کې د سیاسي سیاست کې د مذهب یا د مذهبي ګوندونو کوم رول دي، او بیا تاسو ته اشاره کړی و چې څنګه په 2000 کال کې د فوجي واکمن چې کله راغلي او هغه کې بیا مذهبي ګوندونه په واک کې راغلل، نو د دې هغه څو تاسو د تیم یا د هغه چې تاسو دا مقاله یا دا تاسو دا سیډنه کوله
دا آرټیکل چې پبلش شوی دی، نو دا زما او زما د یو شاګرد یو ځای آرټیکل هغه ما سره تیسس کړو، او هغه تیسس په دې بنیاد باندې چې دلته کې د ایم ایم ای حکومت چې دی هغه د الیکشن څنګه ګټلو، نو په دې کې موږ هغه مختلف عواملو باندې بحث کړو چې دا هغه په دې باندې نتیجه د هغه دار او خطل چې دلته کې مذهبي ګوندونو الیکشنو ګټل. پاکستان په تاریخ کې مذهبي ګوندونو سره د خلکو همدردی خوشته دي، خو د مذهبي خلکو ته هغه ووټ نه ورکړي، نو په دې وجه باندې هغه کې موږ هغه مختلف سیزونه کتلی دي چې په هغه کې لکه مثال په تور باندې د افغانستان مسله شولا، لکه په مثال په تور باندې یو وړه خبره وکړه لکه د سیمبل الیکشن سیمبل د کتاب سیمبل، نو هغه په کې موږ خپل رول پلی کړی دی، یعنی دا ټولې خبرې چې دي نو موږ په دغه سیس کې لکه دغه کړی دي.
دا په هغه وخت کې دغه څنګه تاسو خبره وکړه چې د ډیر عوامل وو په د سیاست کې د مذهبي ګوندونو د راتګ او بیا په واک کې د راتګ، او بیا کوم د ډاکټر صاحب د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا کې سیاسي د دې من ډاینامکس ته وګورو، نو دې کې تاسو سونه بدلون ښکاری ځکه چې په خیبر پښتونخوا په تاریخ کې کوم وګورو د سیاسي حکومتونو نو ټول مختلف راغلي دي، که د صوبو د نور صوبو منګ د سر مقابله کو نو هغه کې یو ګوند چې دی هغه په واک کې پاتې شوی، د دې وجوهات به سر کې دي شت په نظر
زما په خیال باندې د خبره تاسو ډیره د اهمې خبرې طرف ته اشاره وکړه چې زمنګ د خیبر پښتونخوا د سیاسي حرکيات چې دي هغه د نور صوبو نه لګ بدل ښکاری، لکه مثال په تور باندې دلته د موجوده پارټۍ نه علاوه دلته کې د تیز خلکو چرته په دویم ځل باندې یو پارټۍ ته ووټ نو ورکړي،
بالکل
او پاولی نیسل باندې په دې کې عمره پارټۍ ته دی ووټ ورک کم ته چې دی د الیکشن نمخ کې ورکړو، دا غي وجه شاید دا چې د دې خلک د دې اوسدون کې چې دی هغه سوچ آزاد دی په نسبت د بعضی نورو علاقو چې هغه باندې د هغه د غټانو د هغه لینډ لارډز یا نور داسې عوامل دي چې دا سوچ آزاد نشي کول جی واکمن چې دي، نو یو وجه دا غټه دا چې د دې خلک د پاکستان د نورو علاقو په نسبت باندې آزاد دي، دویمه خبره دا ده چې د دې خلکو کې سیاسي شعور هغه په نسبت د پاکستان د نورو علاقو مخکې راغلی دی. کومه وګورو نو خدای خدمتگار د بچا خان تحریک هغه زور دی چې په هغه وخت کې هغه د هندوستان د کانګرس پارٹی په شان باندې په کوسه کوسه کلی په کلی خار په خار باندې خلک منظم کړ او یو سیاسي مرکې به کېدلې او جلسې جلوسونه پاغي کې به الیکشن او پاغي کې په هر ځای باندې به یو کس منتخب شو او هغه به خلک ځان سره بوتله. د پاکستان په نورو علاقو کې داسې قسم شعور چې دی هغه نه دی راغلی. بلکې که زه دا ووایم چې غټه صوبه زمونږ چې د پنجاب پاکستان کومه غټه صوبه ده پنجاب نو هغې ته مونږ وګورو نو په هغې کې هم د پاکستان د جوړېدو نه د یو څو کاله مخکې صرف یو عوامي سیاست راغلی دی او نه د دې نه علاوه چې دی نو مستقلا هغه د بعضې مخصوص پارټو ماتحت پاتې شوی دي خو زمونږ دا علاقه د دې نه بچ پاتې شوی ده.
ډاکټر صاحب لکه ستاسو کومنګ دا غراوال بوم دی هغه سره تړلې یو بل غهم دی تاسو نو مې پوښتنه ده چې تاسو مختلف سیمینارونه ورکشاپونه او کانفرنسونه ته هم تلې ویناګانی هم کړې دي عظمت نظر نه یو ستاسو غتی شوی چې سغدریزي اکستریمیزم اند کاونټر اکستریمیزم لکه د سغدریزي او د دې د مخنیوي دې کې تاسو د یو انالیسس خپل څېړنه کړی و نو تاسو زموږ په سیمه کې څنګه ګوري چې دا سغدریزي افکار یا دا د دې کم اوریجن چې دی آیا هغه وسنه دی کنه دا د پخوانه په دې هغه کې موجود وو؟
د دې مسلې تزه په دوا نظر ورته ګورم. یو خدا دا چې په پخوانی کې مونږ وګورو نو زمونږ په دې فکر کې په سوچ کې په کتابونو کې داسیز په سنا سه حیثیت باندې موجود او کله چې داسیز موجود نو بیا حالات داسې پیدا شو چې دغه حالات په بنیاد باندې داغه په وجه باندې دا خبره مخه تراله نو په دې وجه باندې زمونږ په علاقه کې زمونږ په سیمه کې د دې تعلق ته هغه فکر سره هم د کوم چې د پخوان دلته کې په مذهبي کتابونو کې هم موجود دي او زمونږ د ثقافتي کتابونو کې او شعر او شاعرۍ کې هم موجود دي او بیا دا غي نه پسته چې کله په دې سیمه کې د پاکستان د خیبر پختونخوا په چمګاوند کې داسې حالات رالل په 1970 کې او بیا دا غي نه پسته نو بیا سکوتونه د دین انکار نشو کولای چې سکوتونه داسې چې اغي دا چې کوم خبرې په مونږ کې موجود وي نو دا هغه خبرې مخې ته راوستلې او مونږ هم په دې سوچو نک چې آیا د دین نتیجه به زمونږ په مستقبل باندې سخی دي نو په داسې طریقه باندې دغه سيزونه زمونږ په مخ کې رالل. زه خو په خپل یو طرف تک علمی او فکری تور باندې دغه سيزونه داسې مخه ترالل زه د خپل د مشاهدي په بنیاد باندې هم دا خبره کوم ځکه زه تاسو وایم چې زما په ژوند کې ما په خپل لیدلې دي چې په ماشومانی کې بعد خزو میلې لګېدې
بالکل
دغه شانتي ما داسې موریدلې دي چې په سین په غاړه باندې یا په چینو کې د خزو د تګ دا یو عام خبره
ده. ګودرته د ګودر نه اوبر اوړل او دا د داسې قسمه زمنګ د دود او ثقافت کې بالکل دا
یی نه صرف دا چې اوپر اوړل بلکې کومنګ وګورو نو زموږ په کورونو کې د نن بعد وخت کې د بعد انساني ضرورتونو د پارس دغه نو په دې وجه باندې دا ټول خبرې زمنګ په خپل ما په خپل یاد شي چې زه یو داسې ملي ته تلم چې هغه د خزو د پاره ملو د اختر ملو نو دا ټول خبرې مې په سترګو په خپل لیدلې دي او نن داسې وخت راغلی دی چې نن هغه خلک دي هغه علاقه ده زمونږه خو د خزې بهر وخت راتګ چې دی نو ناممکن شوی دی. دغه سه به خلک زیارتونو ته بتلل دا زنانه به زیارتونو ته تلل او داسې هم ده چې دا خزې به چې کله بهر وینو سړو به خپل داغې نه بیر تکول او لار به او طول به پری خود لچ زنانه برا روانه لکه دغه سه ما داسې هم کتلی دي چې په یو جره کې یو زنانه را لاله او هغه فردن فردن یو سره لاس ملاو او د یو یو کس نه تپوس کو دا غټولې خبرې تپوس کو چې ساغه فلانی سره لانجوه نو هغه څنګه وا فلانی سره ونو هغه څنګه وا دا ټول ما په خپل سترګو لیدلې او نن دا سه حال راغی چې دا غنه بالکل الټا مونږه د خزه سره چې کوم سلوک کو نو هغه ستاسو د وړاندې
دا خو ډاکټر ستو سې ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړه او به په خاص کر پزمن په سیمو کې آیا د کی د ستاسو په نظر مانی دا به نور هم ژور کیږي او کنه د کی به دا به بیر تخپل هغه ادي حالت تراشي او که ادي حالت ترازی نو آیا د کی به د مبارزي څومره ضرورت وي د خلکو سوچونو او د غي د نظریاتو په بدلولو کې
واپس خوراتلی شي ځکه چې د انساني معاملات نو انسان چې معاملات د انساني معاملات چې کله وران شنو واپس جوړولو تم راوستي شي یعنی دا څه د خدای د طرف نه نه نو په دې وجه باندې زه خو په دې باندې مکمل زما یقین دی چې کدا موږ انسانانو ورانه کړی دا نو موږ انسانان به واپس جوړو خو څنګه به جوړو په دې کې بهرحال مختلفه خبرې کیږي شي زما په خیال باندې دا مبارزه او د کوارشن علاوه دا یو فکری مبارزه ده نو په دې وجه باندې تر څو پورې چې دغه فکر کم فکر چې نن په موږ باندې حاوی شوی دی که هغه موږ فکری تور باندې د هغه مقابله ونکړله نو دا ممکن نه ده چې موږ چرته د قوت په ذریعه باندې یا د فوج د اکشن په ذریعه باندې موږ هغه ته د هغه مخنیوی ضرورت ته خبرې دي چې موږ دغه ټول خبرې راواخلو په هغه باندې فکری او علمی تور باندې بحث او مباحثه وکړو او دا خبرې منځ ته راوړو چې دا خبرې چې دي نو په دې کې دا خبرې په هر حال د نقصان وړ دي او په کار نه ده چې موږ داسې خبرو خپلې کو چې کوم نه موږ ته او زموږ چاپیر چلته نقصان رسي نو په دې وجه باندې دا فکری او علمی دا چې تر څو پورې موږ نه کړي نو دا بل لاره چې دا نو دا
ګرانه ده چې کامیاب شي ډاکټر صاحب اوس کو موجوده من کزوان کول ګورو نو په هغه کې استاس خپل د تجربې په بنیاد مانی تاسو ګرد نړۍ کې ګرځیدلې په هانو سره ملاو شی وی خپل تاسو په دې هغه کې یو مهارت ته نو څنګه ګوري په زمون په سیمو کې به په پښتونخوا په سیمو کې د ځوان کول کې څومره پټنشل دی چې هغه څومره کولی شي چې په دې حالاتو کې خپل ونده یا خپل کردار ولوبوي او څنګه تاسو ته خبره ته اشاره وکړه چې دا ناممکنه خبره نه ده
زه سپ خپل د خپل د دې کول نه د ځوانانو نه زه نا امید نه یم او زما خپل تجربه دا ده چې د دې سیمه خلکو ته د دې ته چې لکه زه اوس مثال زه په تعلیم کې ما زه استاد ما او زما شاګردان دي زاوی ته سبق هم په کلاس کې وته هم اوی ته زه امتحان ورکوم اوی ته زه اساینمنټس ورکوم نو زما تجربه خپل دا ده چې سونه دې ځوانانو ته سونه سخت کار پاول شي نو دې عمره هغه سخت کار کول شي لکه پدی کې پټنشل تاسو دا خبره چې پدی کې سونه پټنشل دی پدی کې ډیر زیات پټنشل دی دوه زیات پټنشل لکه د بهر سره کزه تاسو وې ما چې په کومه یونیورسيټي کې زو ما په هغه ځای کې زمون چې کوم خلکو د دې سیمه کوم خلکو زمون د خیبر پختونخوا د پاکستان خلک نو دا غي کارکړدګي د نورو نه په هیڅ صورت باندې کم نه و بلکې په بعضي سیمو کې به دا غي سیوا و نو په دې وجه باندې دې کې زما د جنریشن زما د کول د زمواري جوړيږي چې زه دې 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 نوې کسانو ته په دې باندې دې له توجه ورکم دې باندې ذکر وکم دې ته سخت سخت کار پاولکم او دا غي ته بیا ته پوسوکم او خو دې یوازې دا نه چې سخت کار ورته پاولکم بلکې ور سره دا هم اغي ته زویما دا هم پکار دي چې هغه ته زدا خبره هم په ذهن کې کینم چې دا زما کوم سختی ده نو دا اصل کې ستا خیر خای ده کدا زستا د خېګړې د پاره کوم نو کچلته موږ په داسې طریقه باندې د خپل ځوانانو سره خپل تعلقات جوړ کړل نو امید ده چې دا ځوانان به زمونږه مخکې لاړ شي
ډاکټر صاحب لکړوال د قبایلی سیمو ته هم راشو په خیبر پختونخوا ور شامل شوي که په سیاسي لحاظ سره وګورو د ټول نظام یو ورله یو حساب سره دا وی چې کوم د قبایلی ځلو کوم سیمه وي دا غي نظام یو نو آیا د دې تاسو څنګه ګوري چې دا په خیبر پختونخوا ور شامل شوي د سیاسياتو د سانګي د مشر په حیثیت مانی دی ګام د څنګه ګوري او تاسو څنګه ګوري چې په راتلونکي کې آیا دا به هغه د حکومت کم وای چې قامي دایره کې د شاملولو لپاره یو هڅه نو آیا هغه کې به دا بریالي شي کنه؟
سما خلل چې دا قبایلی سیمه کوم چې اوس شامل شولې دا د دینه مخ کې شاملې دول پکارو
ښه
منګ چې کله د دنیا یا د قومونو پر مختګ ته ګورو نو په هغه کې څه خبره داسې دي چې د هغې نه موږ استفاده کولی شو او زمونږ دا سیمه او زمونږ دا خلکو له پکار دادی چې موږ هغه طریقې ته وګورو او هغه طریقې باندې روان شو تر هغه وخت پورې چې هغه زما اخلاقو ته زما کردار ته زما دین ته او زما جسمانی او زما نور دغه ته نقصان نه ورکوي نو په دې وجه باندې هغه ټولې خبرې خپلولو کې څه قباحت نشته خپلولې پکار دي په دې وجه باندې دا د قبایلي سیمو د مین سټریم سره د راوتلو فیصله دا دغه طرف ته یو سټپ دی لکه دا اخیری اقدام نه دی بلکې دا د اقدام طرف ته
لومړی ګام دی
یو تک دی
صحیح
لومړی ګام دی او طریقه مونږ له دا پکار دا زمونږ خلکو ته زمونږ د پښتنو ته طریقه دا پکار دا چې زه د شخصیتو نه په ځای باندې زه ادارې جوړې کوم ځکه چې دنیا نن چې کومه ترقی کړې ده هغه په شخصیتو سره سره په ادارو جوړولو باندې ترقی کړې ده نو زما په خیال باندې د دې قبایلی سیمو دې طرف تر راتګ دا د ادارتي طریقې ته یو لار ده او په دې کې بخرنډان ډیر راځي ځکه چې د دې سره به د ډیرو داسې خلک وي چې د هغې مفادات د هغې انټرست به د دې پر ضد وي نو په لار کې به هغې یا په پوها یا په ناپوها باندې به خرندونه هم راولي خو موږ له دې هر څه باوجود هم دغه طرف ته تک پکار دي
ډاکټر صاحب تاسو یو ډیر غوره خبر وکړه چې هغه قانونو پرمختګ کړي چې د شخصیتو پر ځای ادارې پیاوړي کړي دي نو زموږ په سیمو کې بیا څنګه کولی شي پښتانه ک هغه په واک دي او هغه ک واک نه بهر دي نو هغه څنګه کولی شي چې په دې کې خپل کردار ولوبوي
لومړی خبر خدا ده چې دې کې څه څه خپل سوچونه باندې دل کوو کی چې دا څه سوچونه زمونږ دي او هغه سوچونه سره مونږ ک وای چې هم دې سره د مونږ ژوند تیر کو نه داسې ژوند نشي تیرې دي دویم خبر دا ده چې چونکی دا زه د سیاسياتو یو طالب علم او د سیاسياتو سره مې عمر ده او په دې علاقه کې په دې سیمه کې چې کومې شخړې په هغه کې یو وجه زما په نس باندې هغه د پښتنو هغه د ډیورن لاین د دې طرف نه دی او که هغه طرف نه دی هغه دا خبره نه تسلیمول دي کوم ته چې مونږ نېشنل سټیټ وایو یعنی نېشن سټیټ چې کوم کانسپټ د وستفالیا نه پس راغلی دی او دنیا خپل کړی دی دا ښکاری چې پاکستان زمونږه علاقې پاکستان او افغانستان دا هغه سیمه ده په دنیا شاید چې بل ځای نه وي خو که وی او ما ته پتنې نو په خپل ځای خو بهرحال دا په هغه سیمو کې شامل ده کوم چې اوس هم لا د نیشن سټیټ باندې سوال لري نو خدا دا چې زمونږ خلک د دوانو طرف وتا هغه دې خبره ته داسیز اومانی چې دنیا اوس نیشن سټیټ طرف ته لیدا او هغه نیشن سټیټ کومه قبول کو نو پاره کې د دوانو طرف ته د خلکو خواله دي خېګړه
دغه دا غو په ګټه باندې تمامېږي ډاکټر صاحب د پروګرام د پای شي به هم دي په اخر کې زموږ د پښتنو سیمو بیا ځوانانو د دې لپاره تاسو څه پیغام لري د بهیسیت یو د مشر او د یو دانشور او د زمنګ د وتلو شخصیتو په هغه کې تاسو راځئ نو څه پیغام لري تاسو
زبداویم چې زه د یو پروفیسر يم او د پښتنو په علاقې کې د پېښور پوهنتون یو پروفیسر يم زه د خپل چاپیریالنا خپل ځان نشم بیرته ساتلې زه په دې ټولې سيزونو باندې ته یو د یو پښتون پېښیت باندې او د یو استاد پېښیت باندې سوچ کوم نو زما سوال دا دی زما د خپل شاګردانو ته چې زمونږ هر څه حالت ته 13 ډیر شو سلويختو کالونو چار حالت موږ رسیدلیو نو د دې حالت نه دراوستلو لپاره موږ په بل چا باندې تکیه نه کوو دا حالت به موږ په خپل بدلو او ګیلې او شکوې د دې نه هیڅ نه جوړیږي دا ځوانان دې راپورته شي او پخپل دې خپل مسلو باندې سوچ او فکر وکړي او بیا دې پښتانه مشران او د دې چکم استادان دي هغه دې راجم شي او د دې لپاره دې لار رو باسي. نو دا د بهر دنیا ته قتل یا ګیلې او شپې د دې نه هیڅ نه جوړیږي. بس خدا دې چې موږ د نن خپل کار شروع کړو.
ډاکټر عبدالروف صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو موږ سره برخه واخیستل. تاسو نه ډیر زیاته مننه.
ډیر ډیر مننه.
د مشال رادیو کډ منو درکو هم دې سره د مشال مرکه په هم دې ځاران غاړو خپل قربا ګل اجازه ورکي په لوي علامه سپارم.